سلامونه ته بجه شوې په رواني وسات کې د درس سات خبرونه ترڅنګ خبرونه او راپورونه هم درته لرو. خو په پیل کې لند خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږي کوونکې اداره او چا وایي د دې لپاره چې په دې ساړه ژمي کې دوی ډاډه شي چې مرستې بېوزلو ښځو او بې سرپرسته ماشومانو ته سمې رسېږي، ښځینه کارکوونکې مهمې دي. طالبانو په تېره میلادي میاشت کې په نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز ولګاوه. وچا په ټویټر کې لیکلي دي چې له بېوزلو سره د کمپالو او د ژوند د ژغورلو د نورو ضروري وسایلو مرستې کوي. روانو نه د افغانستان په ډیرو سیمو کې د سړې هوا وړاندوینه شوې ده. د ځینو راپورونو له مخې د تودوخې درجه به د سانتي ګریډ په حساب د افغانستان په ځینو سیمو کې تر منفي 15 درجو پورې ورسیږي. ایران وایي په کابل کې د طالبانو واکمن حکومت په رسمیت نه پیژني، خو له دې ادارې سره په بیلابیلو برخو کې ارتباط لري او په تعامل کې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان تیر ماښام د لبنان د سفر پر مهال په پلازمینه بیروت کې وویل د نجونو او میرمنو د زده کړو مخنیوي له اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دی. نوموړي د دې اعتراض سربیره دا خبره وکړه چې تهران د افغانستان له اوسني حکومت سره سوداګري کوي، مرستې ورلېږي او د دې هیواد د خلکو ملاتړ کوي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پوهنځي بند کړي او تیره میلادي میاشتې تر دویم عمر پورې د پوهنتون دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ بندې کړي. د طالبانو دا پریکړه په نړیواله کچه غندل شوې ده. په فاریاب ولایت کې د څلورو شپنو او سلګونو پسونو د لار درک کېدو خبرونه خپاره شوي. په ژواک اژانس په ټویټر کې لیکلي چې دا شپانه او 400 پسونه د واورو د ورښتونو له امله تریتم شوي دي. د ځینو ادارو له اټکل سره سم نن په فاریاب کې د تودوخې ټیټه درجه منفي 11 او لوړه منفي 3 درجه د سانتي ګریډ اټکل شوې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي د کرکټ د نړیوالې شورا له مرستیال سره د استرالیا او افغانستان ترمنځ د لغوه شویو لوبو په تړاو خبرې کړي. د کرکټ بورډ د اجرایوي پلاوي مشر نصیب خان پرون وویل چې په تفصیل خبرې وشوې، خو د شویو پریکړو په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د راپورونو له مخې ټاکل شوی ده چې ډیر ژر د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي د دوهم ځل لپاره د کرکټ د نړیوالې شورا له مشرانو سره غونډه وکړي. استرالیا په افغانستان کې پر نجونو او میرمنو د زده کړو او کار د بندیزونو په خاطر درې یو ورځنی لوبي له افغانستان سره لغوه کړي. ټاکل شوی و چې دا لوبي په مارچ میاشت کې په متحده عرب اماراتو کې وشي. د محمد نبی او راشد خان په ګډون د افغانستان د کرکټ ډیرو لوبغاړو دا پریکړه غندلې ده. ترکیه دې ته چمتووالی څرګند کړی چې په اوکراین کې د اوربند لپاره فشار راولي. انقره وایي چې نه مسکو او نه هم کیف په دې جګړه کې د بری چانس لري. په بهرنیو چارو کې د ترکیې د ولسمشر سلاکار ابراهیم کالین پرون وویل داسې نه ښکاري چې په راتلونکو میاشتو کې د اوکراین په جګړه کې ښکېل لوري د سولې د یو پراخ تړون په تکل کې وي. د کالین په وینا بیا هم کېدای شي چې د ویجاړوونکي جګړې پراخ لګښت ډېر ژر د دې هیوادونو نظر بدل کړي او اوربند ته غاړه کېږدي. ترکیه چې ناټو غړي ده د اوکراین او روسیې د سولې د مذاکراتو د لومړیو دو غونډو کوربه پاتې شوی. ازادي راډیو ته غوښتل خبرونه مو واوریدل. د دې ترڅنګ به په روانه خبرونه کې واوري د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو له افغانانو سره د مرستې په خاطر ورسره تعامل کوي.
د ایران اسلامي جمهوریت د افغانستان د خلکو ملاتړ کوي، له افغانستان سره سوداګرۍ ته ادامه ورکوي. ایران د افغانستان وسني چارواکي په رسمیت نه دي پیژندلي.
د افغانستان د صرافانو او پولیس خدماتو د ټولنې مشر وایي له پولیس شرکتونو سره د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ناسمه همغږي لامل شوې چې د ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت یو ځل بیا ټیټ شي.
همغږي نه لرو له اړوند ادارو سره، خصوصا له افغانستان بانک سره.
بریتانیا غواړي پرمختللي ټانکونه اوکراین ته ورکړي. د دې ترڅنګ درسي ساعت خبرونه او نور مطالب هم لرو. که راسره وي وابه وري.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوس هم راپورونه د نوبل د سولې جایزې ګټون کې ایرانی حقوق پوه شیرین عبادی په ګډون د نړۍ څخه باندې 900 شخصیتونو له نړیوالې ټولنې په یو لیک کې غوښتي چې له بیلابیلو ډیپلوماټیکو لارو د طالبانو پر مشرانو فشار راولي چې نجونې زده کړو او کار ته پرېږدي. بل ورته د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان چې د اسلام له نظره د نجونو پر تعلیم ټینګار کوي وایي چې تهران له طالبانو سره روابط لري او په تعامل کې دي. تفصیل په دې راپور کې
په هغه لیک کې چې د میرمن عبادی په شمول 910 کسانو لاسلیک کړی دی دا پوښتنه شوې ده چې آیا په افغانستان کې دا جرم دی چې څوک نجلۍ وي. په دې لیک کې د اسلام له نظره پر ښځه او نارینه د زده کړو پر فرضیت ټینګار شوی دی. دا هغه مسله ده چې پرون د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د لبنان پلازمینې ته د سفر پر مهال یاده کړه او ویې ویل
معتقد هستیم محروم کردن زنان و دختران از تحصیل
په دې باور لرو چې لزدکرو د نجونو او ښځو محرومول د ستر پیغمبر له رحماني اسلام او له اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي.
شیرین عبادی یوازینی ایرانی ده چې د نوبل د سولې جایزه خپل کړې ده او له نږدې 14 کلونو راهیسې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي. په هغه لیک کې چې دی لاسلیک کړی دی په افغانستان کې د بشري حقونو د څار د مخکینی ځانګړي راپور ورکوونکي کمال حسین د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د مخکینی ځانګړي راپور ورکوونکي رادیکا کومار اسوامي او په سلګونو نورو فعالانو نمونه لیدل کېږي. په دې لیک کې نړیوالو دا غوښتنه هم شوې چې د طالبانو پر مشرانو د بندیزونه ولګوي چې نجونې زده کړو او کار ته نه پرېږدي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عبداللهیان بیا وایي چې دوی په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره همکار دي.
د ایران اسلامي جمهوریت د افغانستان د خلکو ملاتړ ته او له افغانستان سره سوداګرۍ ته ادامه ورکوي چې له دې هیواد سره مرسته وشي. ایران د افغانستان وسنی چارواکي په رسمیت نه دی پیژندلې خو په بیلابیلو برخو کې له دې چارواکو سره ارتباط لري، په تعامل کې دي او خبرې اترې ورسره کوي.
عبداللهیان د جمعې پر ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفون هم خبرې وکړې. وروسته بیا داسې خبر خپور شو چې ایران د چهارشنبې د ورځې د بلید په تړاو خپل خواخوږي څرګندوله. د چهارشنبې پر ورځ په کابل کې د بهرنیو چارو د وزارت مخې ته په چاودنه کې د ملګرو ملتونو په وینا لږ تر لږه 10 کسان ووژل شول او تر 50 ډېر ټپیان شول. د دې بلید مسؤلیت داعش خراسان څنګه منلی دی؟
و موریدل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وایي د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني خو له افغانستان سره د ستونزو د کمیدو په خاطر همکاري کوي. د څرنګه همکاري ده د سیاسي چارو د کتونکو نجیب آزاد نظر مو پخستای.
ایران تل د افغانستان په مسایلو کې شکیل وو او دا رول یې تل منفي وو. سره له دې چې ایران د طالبانو حاکمیت په رسمیت نه پیژني خو د دوی سره تقریبا هر ډول ډیپلوماټیک اړیکې لري او دا اړیکې په یو نه یو ډول د طالبانو حاکمیت تقویه کوي. دا اړیکې یوازې د طالبانو له ادرسه ایران ته د کوم ګواښ د مخنیوي په خاطر دي او دویم دا چې د ایران نورې ګټې لکه د هیواته د افغانستان د اوبو د بهیدلو مسله همدارنګه د افغانستان د غربي حوزې څخه ایران ته د طالبانو لخوا د ګراند بایو ډبرو قاچاق یا لیشت هم شامل دی په دې اړیکو کې.
آزاد صاحب، ایران هغه وخت له طالبانو له مشرانو سره اړیکې درلودل چې په کابل کې جمهوری نظام حاکم وو او اوس ایران له هغو څو محدودو هیوادو څخه دی چې په کابل کې سفارت نسبتا ډیر فعال دی. د دې سربیره ایران ولې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني؟
ایران په تیر کې هم د طالبانو سره نه یوازې چشکاره او پټیړی کې درلودې بلکې تر ډیره بریده یې تجهیزول هم په وار وار د افغانستان په غرب کې د طالبانو څخه د ایران د سخت وسلې نیول سوي دي. ایران دا کار د امریکا په وړاندې د طالبانو د ملاتړ په مخه کوي خو اوس د طالبانو کړنې ټول نړۍ غندي نو ایران نشي کولای چې په ښکارا د وداسي نظام ملاتړ وکړي او رسمیت او پیژني چې ټول بشري حقونه تر پښو لاندې کړي.
ایران دا ویره نه لري ستاسو په باور چې پر کابل واکمن سنی مذهبي حکومت شاید ایران د نن له سنیانو سره روابط ټینګ کړي، له غو سنیانو سره چې په تهران کې د شیعه او د حکومت پر ضد یو شمېر کسانو وسله راخستې ده او جنو مشانو په ورستیو کې د اعتراضونو پر مهال هم ویل چې په ایران کې له سنیانو سره دوه ګونی چلند کیږي.
ایران په هیڅ چې طالبان نیواز په شکاره ځان د دین مدافع بولی، خو په واقعیت کې هیڅ ډول دینی ارزښتونو او اسلامي یا فقهي یا فکری مکتب ته وفادار نه دي. ایران په هیڅ چې طالبان د سیمه او د نړۍ د قدرتونو جوړه کړل سوی یو استخباراتي ایدیالوژي ده. نو دوی په هیڅ نو ان شي کولای چې د ایران سنیان د حمایت کړي او د ایران په وړاندې یو ګواښ حالت وزېږوي، بلکې ایران غواړي چې پر طالبانو همدومره نفوذ ولري لکه د دوی مذهبي مخالف فین لکه عربستان چې لري.
د سیاسي چارو شننکې نجیب آزاد چې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د هغه څرګندونو په اړه چې ویلي وو د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو له افغانستان سره د ستونزو د کمیدو په خطر همکاري کوي تبصره کوله.
تر دې وروسته ازادي راډیو د شپې له خوا هم واوري د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنۍ څپه 12.9 در سره یو. د ورځې له خوا د پخوا غونډې د سهار له 2 د ماشام تر 2 بجو کولای سي. موږ پر لنډو څپو 19.25 مترو باندې واوري.
د افغانستان د صرافانو او پولي خدماتو د ټولنې د معلوماتو لمخې اوس مهال د هیواد په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 90 افغانۍ بدلېږي. د دې ټولنې رئیس میرزا کټوازی د ډالرو په وړاندې د افغانۍ یو ځل بیا رالویدل له پولي شرکتونو سره د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ناسمه همغږي بولي. د هغه په وینا نه همغږي او په بازارونو کې د زړو ډالرو موجودیت د افغانۍ ارزښت راښکته کړی. نور جزئیات د خطر پردیس په راپور کې.
ورسته له هغه چې افغانستان ته د ډالر د نقدي کڅوړو د لیک بهیر وزندید او نړیوالو بشري ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول، دغه چاره د ډالر په وړاندې د افغاني ارزښت راښکته کړ. په تیرو دریو اونۍ کې د یو امریکایي ډالر په بدلولو کې څه باندې 2 افغاني توپیر راغلی او د افغانستان د صرافانو پولي خدماتو ټولنه وایي چې اوس مهال یو امریکایي ډالر په 90 افغاني بدلیږي. د دې ټولنې رئیس میرزا کټوازی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته د ډالر په وړاندې د افغاني درالوېدو لاملونه داسې بیان کړم.
خیلاتی په دې خاطر د سی افغانستان بانک کوم اکشن سی اعلانوي، اکشن کوله 10 میلیون اعلان کی او هغه بیا 15 میلیون مارکیټ ته ورکوي او هغه هم د سی وی سی یعنی نوی ډالر نوی زړه ډالر په مارکیټ کې بیا خلک لاس ورته نیسي. نو یو ویلات هو دغه د دفتن لپاره اما متاسفانه سی هم غږی نه لرو لاغه سره کاروند ادارو سره خصوصا له افغانستان بانک سره.
نو موري همدارس له افغانستان غونډیو هیوادونو ته د ډالرو د قاچاق مسله هم د اندېخنی وړ خوده، خو په وینا یې دوی د مخنیوي لپاره هڅې پیل کړي. له هغه وروسته چې طالبانو په ټول غیر دولتي ادارو کې د خزو په کار کولو بندیز ولګوه، یو شمیر غیر دولتي ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وسنډول. د غشان د تیر 2022 میلادي کال د دسمبر 14 را پدی خو د ډالرو هیڅ نقدي کڅوړه افغانستان ته نه داستول شوی. حال دا چې له یاد نیټه وړاندې هر ونی د ډالرو یو نقدي کڅوړه کابل ته رسیده. خو استاد د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک وایي چې د شنبه په ورځ د ډالرو 40 میلیونی کڅوړه تر لاسه کړی ده. دغه بانک په خپل ټویټر باندې لیکلی چې یادې پیسې په کابل کې یو سوداګریز بانک ته سپارل شوې دي. له دې سره خو کې یو شمیر کابل میشتي به د افغانۍ د ارزښت بیا رالویدو ته اندېښنه لري. فخر الدین او سلیم
څلور 15 ورځې کېږي او ستر بل ډالر قیمت زیاتیږي او د افغانۍ خپل ارزښت تلا سور کوي. کچیرې دغه لړۍ ادامه پیدا کړي نو اقتصادي ستونزې خوشته، دا اقتصادي ستونزې به لا هم زیات شي.
لکه نن په افغانستان کې د امریکا له خوا حکومتي بستې بندي شوې دي، د ډالرو قیمت بیا مخ په بره روان ده او معمولا هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند کوي یو خلمخې یا لوړان دي، دوی له بیوزلۍ او فقر سره مخ ول. کله چې د ډالرو بیا پورته لاړه د خوراکي توکو بیا هم مستره لوړې شوې.
د ډالرو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت رالویدو ته داسې محل اندېښنې زیاتې شوې چې له دې وړاندې هم په افغانستان کې د افغانۍ په وړاندې د ډالرو بیا لوړه شوې وه. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، افغانۍ خپل ارزښت بایلود، ان تر دې چې یو امریکایي ډالر په 130 افغانۍ هم بدلیده.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو واوري.
مخکې مو واوریدل چې د صرافانو او پولي خدماتو د ټولنې د معلوماتو له مخې د هیواد په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په نوي افغانۍ بدلیږي. د دې ټولنې رئیس میرزا کټوازی د ډالرو په وړاندې د افغانۍ یو ځل بیا رالوېدل له پولي شرکتونو سره د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ناسمه همغږي بولي. احمد تکل ښاغلي کټوازی سره په دې اړه خبرې کړې او په پیل کې ترې پوښتلي دي چې د افغانستان بانک پالیسي په کومو دلایلو ناسمه ده.
د مصرفانو د اتحادی د رئیس په توګه تقریبا دوه میاشتې کېږي چې زه د پوسټ د انتخاباتو له لارې ټاکل شوی براغلی یم. بار بار موږ تلاش کړی دی چې د افغانستان بانک سره ښه همغږي ولرو، اما تر اوسه نه یې توانېدلی چې موږ له افغانستان بانک سره یوه ژبه پیدا کړو او ښه همغږي ولرو. په لحاظه په افغانستان کې بانکي سیستم په ټپه درېدلی ده او موږ یو نیم کال چې امارت اسلامي حاکمه سوی ده په افغانستان کې ټول دا د ستوت په افغانستان کې د تجارانو د حکومت د عامه خلکو د صرافیو په توسط دی، او په دې برخه کې موږ کافي تجربه لرو. نو موږ غواړو چې افغانۍ له افغانستان بانک سره په ښه همغږي سره یو ثبات وساتو. خدای نه خواسته داسې یو ناورین رامنځته نه سي لکه د تومنو پاک لسی ډیر زیات د افغان ډالرو په مقابل کې خراب شو.
سوال دا دی چې په کوم دلایلو تاسو فکر کوئ چې د افغانستان بانک پالیسی ناسمه ده؟
تکل چې د افغانستان بانک یو پالیسی په دی اکل باندې مخکې انتقاد پیلرو، د اعلان وکي تقریبا ولس میلیونه یا 15 میلیونه ډالر لیلام او هغه بیا په بازار کې تقریبا 15 میلیونه سی. نو په دې اکله دغه په بازار کې یو نو اعتبار ته هم د افغانستان بانک زیان رسوي او بل د افغانۍ د ملي هویت ساتلو ته هم زیان رسوي، او بل په مقابل کې صرافان سیزي الته زاړه ډالر ورکول کیږي. نو په دې خاطر باندې افغانۍ تقریبا څکم دوار په خپل ارزښت لاس اور.
اوس چې د نړیوالو مرستو ل افغانستان سره د بندیدو لګوښ سره مخامخ دي، هغه لای کټوځي د افغانۍ په ارزښت به نور هم اغیز وکړي دا؟
بلې، تیر ورځ ما دی یو نامه دی سیاسي برخله رئیس سره په دیاکل واضح خبر لري چې نړیوال باید ل افغانانو سره داسې چلند ونه کړي چې هغه سیاسي او مرستندوی مسائل سره ګډ کی. په لحاظ کچيري دغه پیسې 40 میلیونه ډالر د هفتي افغانستان ته ورکول کېدل او دا درې هفتي کېږي چې ځنډیدلې وو. نو په دې خاطر باندې سلوي خو په افغانستان کې خوارزواکي ده او له بلې خوا زمې ډیر سخر روان ده. نو کچيري د امرستي دريږي ډیر صدمه افغان ولسته رسیږي. نو موږ له غوښتنه له دینه دا وسی دا باید هم زیات شي او هم ونه درول شي. نو په دې اکل نن خوشاله یو چې بیا غلړی شروع سو چې هغه بسته مرستي چې 40 میلیونه ډالر وو او افغانستان ته راورسیدل.
مننه. او یو ورسته پښتنه کټوازی صاحب چې په نوی 2023 کال کې چې وسی دغه د یوازې 293 شوې دي، د افغانۍ د ثبات په اړه تاسو وړاندوینه او پیشبینی صدا
موږ تاسو ته ډاډ درکو، خپل وطنانو ته ډاډ ورکو. افغانان پیاوړي خلک دي. موږ په دې حق لکه ان شاء الله کار کوو چې موږ خپل افغاني ملي هویت مو ده او ثبات وساتو. اما مرستندوی مرستي ډیر زیات اثر لري. څنګه چې نن هغه کڅوړه کابل ته رسیږي، موږ سهار یو ډالر په نیوی افغانۍ باندې تبادله کیدول او څنګه سمرستي کابل تر رسیدي او متمات اگر الویږي او په ناتي افغانۍ باندې یو ډالر په ماشپین کې تبادله کیدول. نو موږ لم رستندوی هیوادونو نه غوښتنه ده د سیدې په دې سخت شرایطو کې د افغانستان داس او د افغانستان د نارینه او خزینه لاسنیوي وکړي. نو کچیر دې هم هغه چلند لمغ سره شروع کړي لکه څنګه چې اوس موږ په یو بد اقتصادي وضعیت کې یو، نو دا به ډیره بد نه خالي ولري.
د صرافانو او پولي خدماتو د ټولنې رئیس میرزا کټوازی و چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت ټیټېدو په عواملو خبرې کولې.
ازادي رادیو .com
برېټانیا غواړي پرمختللي ټانکونه اوکراین ته ورکړي. تر دې مخکې د ناټو بل غړي پولانډ اوکراین ته یو شمېر پرمختللي جنگي ټانکونه سپارلي وو چې بیا فنلند هم ورته ګام واخیست. له نږدې یولس میاشتو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی، تر اوسه پورې داسې پرمختللي ټانکونه کیف ته چا نه ورکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د برېټانیا سر اعظم ریشی سوناک د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال د چیلنجر دوه ټانکونو او نورو توپچي سیستمونو په تړاو توضیحات ورکړل. د دې مکالمې چې پرون وشوه، جزئیات د برېټانیا صدارت خبره کړې دي. ریشی سوناک تر دې مخکې خبریالانو ته ویلي وو چې له خپل دفاع وزیر بن والاس څخه یې غوښتي دي چې له اوکراین څخه د ملاتړ په ترڅ کې د نورو پرمختللو ټانکونو د چمتو کېدو چارې مخته یوسي. د 2002 میلادي کال د فبروري له څلورمې راوروسته چې روسي پر اوکراین غیر موجب برید پیل کړی دی، دا لومړی چل دی چې برېټانیا درانه زرهي وسایط اوکراین ته سپاري. د برېټانیا د دفاع وزارت د چارواکو په وینا، تېره اونۍ له اوکراین سره د مرستندویو هیوادو په غونډه کې چې په جرمني کې وشوه، په رسمي ډول پریکړه وشوه او اعلامیه خپره شوه چې اوکراین ته 12 جنگي ټانکونه وسپارل شي. د برېټانیا د دولتي سرچینو په وینا راپورونه وایي چې څلور چیلنجر دوه ټانکونه سمدستي او تنور به بیا لږ وروسته اوکراین ته واستول شي. اوکراین ته د جنگي ټانکونو ورکول یو د بحث موضوع ده. تر دې وروستیو اکثرو لویدیځو هیوادو له دې ډډه کوله، ځکه چې دا اندېښنه یې وه چې دا پریکړه به له ماسکو سره د نورې شخړې سبب شي. تېره اونۍ چهارشنبه پولنډ چې د ناټو غړی دی اعلان وکړ چې دې ته لیواله دی چې لیوپار ټانکونه چې په جرمني کې جوړ شوي دي د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې اوکراین ته واستوي. پولنډ دا ویره لري چې روسیه برید پرې ونه کړي، خو اوکراین ته د ټانکونو ورکړه د ناټو پر اکثرو غړو هیوادو فشار راولي چې ورته پریکړه وکړي. فنلند چې په ناټو کې غړیتوب ترلاسه کوي، د وارسا له پریکړې یوه ورځ وروسته کیف ته د لیوپار ټانکونو د ورکړې خبره وکړه. پر جرمنی دانی وکه کیشي چې ولې په خپل اوکراین ته دا ټانکونه نه ورکوي. اوکراین د روسیې د برید له پیله تر اوسه د پخواني شوروي اتحاد د وخت T-2 په سلګونو ټانکونه د چک جمهوریت او پولنډ په ګډون له یو شمېر هیوادونو ترلاسه کړي دي، خو تر اوسه اوکراین ته د لیوپارد 2 او چیلنجر 2 په څیر پرمختللي ټانکونه نه ورسپارل شوي. دا ټانکونه د 120 ملي متري مرمیو په څیر ځانګړي مهمات فایر کولی شي. چیلنجر دوه ټانکونه په برېټانیا کې جوړیږي چې اصلا د مخالفو ټانکونو د لمنځه وړلو لپاره دي. لیوپارد دوه ټانک چې په جرمني کې جوړیږي جنگي دي چې د ناټو اکثر غړي هیوادونه ترې استفاده کوي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د هوا لسړې دو سره سم خلک د خوراکي وسنتو کو د بایو لړې دو شکایت کوي. دوی وایي د بیکاری د زیاتیدو سره دوی ته دغه وضعیت د مقابله کومه بل لار نه ده پاتې. په ورته وخت کې د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو وایي د طالبانو حکومت فوایدامي وزارت نه دی توانیدلی چې یو شمیر ترانسپورتي لارې چې د واورې د ورېدو سره بندي شوي خلاص کړي. نور جزئیات د نرګس مومند پر راپور کې.
د پلازمین اوسیدونکو جلیل د دریو ماشومان پلار دی، وای په افغانستان کې د طالبانو لراته ګروسته په و موسسه کې کار کاوه، خو له څو میاشتو راهیسې وزګار دی. د جلیل په خبره اوس په وقفه یي کارونه خپل میاشتنی لږ عاید ترلاسه کوي چې اصلا د خپل کورنۍ لګښتونه نشي پوره کولای. دی زیاتوي چې د سون او خوراکي توکو د بیې لوړوالی او بیا د سخت ژمی د ده او د نورو زرګونو خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کړی. هغه وویل
پخوا یو ټن ډبر وسکار په 10,000 و وس 10,000 دی. غاز هم په هر کیلو کې 10 افغانۍ بیل وړ شوی. خوراکي توکي لکه وریجې په یو بوجۍ کې 200 افغانۍ، همداسې وړ او نور ټول د اړتیا وړ شیانو کې همداسې. د مثال په توګه یو سیر پیاز له 400 څخه 450 ته بیل وړ شوی.
4.5 افغانۍ است.
د افغانستان یو شمیر ولایتونه له څو اونۍ را په دې خوله به سار یخنۍ او واوري ورېدنې سره مخ دي. بل ننګونه چې خلک ورسره مخ دي مواصلاتي لارو بندخ دي. د افغانستان د لویدیز غور ولایت د سرلال او سرجنګل ولسوالۍ اوسیدونکو حکمت طالبانو د حکومت فواید امیر یا ساده ترانسپورټي لارو په نه پاکولو تورنوي. د هغه په وینا څو ورځې وړاندې په یاد ولسوالۍ کې یو ماشوم د لارې د بندخ له امله مړ شو، ځکه کورنۍ یې ونه توانېده چې روغتون ته ورسوي.
سات قریه تلخک مربوط لالو سرجنګل
د تلخک سلکلي چې د لالو سرجنګل ولسوالۍ پورې اړه لري، لای هم لارې بندې دي. د لارو د بندیدو لامل یو ماشوم خپل ژوند له لاسه ورکړ او د غور روغتون ته د رسیدو د مخه وفات شو. د اسحاق مهدی پونبل ناروغ د غور په روغتون کې وفات شو او پلرنۍ هدیره چې په سرخک تلخک کې و انتقال نشو او بل اخرې د جوی په ولسوالۍ کې خاورو ته وسپاره
مرکز ولسوالۍ دفن کدن.
په دې اړه مو په غور کې د طالبانو د حکومت د فواید عامه ریاست مسؤلینو نظر وغوښت خو هغوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. ترڅنګ طالبانو د حکومت د فواید عامه وزارت ویان حمید الله مصباح هم د ازادي رادیو پوښتنه ته ځواب و نه وایي. په افغانستان کې ځینو رسنیو د سرپل ولایت د فواید عامه د رئیس په حواله لیکي چې په دغه ولایت کې د سړې هوا له امله یو کس مړ او تر 200 ډیر څاروي لمینځه تللی دي. په افغانستان کې سخت کال خلک د ژمي د سړه هوا په داسې حالت کې تجربه کوي چې د طالبانو د واکمنیدو وروسته ډیرې خلکو خپل دندې له لاسه ورکړې دي او ان خپل کورونو د توکو پلورلو ته هم اړ شوي دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې څو ځله دا ادعا وکړي چې د ژوند د مختبولو لپاره مالی توان له لاسه ورکړای.
د استرالیا کرکټ ادارې د ورستۍ پریکټ په تړاو د افغانستان کرکټ ادارې خپل اعتراض کرکټ نړیوال شورا ته رسولی. افغان کرکټ بورډ وایي چې غواړي ډیر په دې تړاو د کرکټ نړیوال شورا له مشرتابه سره د حقوقي حل لارو لټولو په خاطر وګوري. جزئیات بختیار ساحل راکوي.
د افغانستان کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نصیب خان په تازه ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د استرالیا کرکټ ادارې د وروستۍ پریکړې په تړاو یې یو وار بیا خپلې اندېښنې کرکټ نړیوال شورا سره شریکې کړې دي. نصیب خان وایي د استرالیا د لوبو نه کولو تر پریکړو وروسته د کرکټ نړیوال شورا له مرستیال سره مفصلې خبرې کړې دي خو د خبرو د جزئیاتو په تړاو نه دی غږېدلې. نوموړي ویلي دي په پلان کې ده چې په راتلونکو دوو اونیو کې د کرکټ نړیوال شورا له مشرتابه سره د حقوقي حل لارو لټولو په پار وګوري. هغه د استرالیا کرکټ ادارې سره د وروستیو خبرو په تړاو وایي
تاریخونه مو مشخص کړل مخکې له دې چې د تاریخونو اعلان تر رسیدو د هغې نه دوه ورځې مخکې دوی موږ سره په زوم کال باندې بیا میټینګ واخیست. بیا راته وویل چې موږ نشو کولی چې دا لوبې وکړو. نو موږ پس له هغې هم درې مجلسونه ورسره وکړل. کوشش مو وکړو چې قناعت ورکړو او د دې لوبو د اهمیت په اړه دوی ته وویل. د افغانستان کرکټ بورډ لپاره ډېرې مهمې دي او د سوپر لیګ لوبې دي. خو دوی هم دغه خبر کوله چې په موږ باندې د حکومت او د مدني ټولنو فشار دی او دا لوبې موږ نشو کولی.
د ښاغلي نصیب په وینا چې د افغان کرکټ ادارې عمومي رئیس میرویس اشرف عربي متحده اماراتو ته تللی او هلته په دې تړاو د هند سریلانکا او پاکستان کرکټ ادارو له مشرانو سره خبرې کړې دي. د نوموړو په ټکو چې یادو هیوادونو په دې موضوع کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د استرالیا کرکټ ادارې د جنوري میاشتې په 12 نیټه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي و چې په افغانستان کې د ښځو او جنو لپاره د ژوند او زده کړو د محدودیتونو له امله نه غواړي له افغان کرکټ لوبډلې سره په راتلونکي مارچ میاشت کې د کرکټ نړیوال جام د سوپر لیګ درې ورځنۍ سیالۍ ولوبوي. د پریکون د افغانستان کرکټ ادارې لوبغاړو مینوالو سخت غبرګونونه راپارولي دي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو
تیر شدید یخته باید مرستی لمر سره وشي. مرستی که منی
السلام علیکم. د زجر راجو ټولو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. مقصد زموږ دغه خواهش دی چې موږ ته د مرسته راکوي سي. مقصد په مرجع کې ګور د خلکو ته مرسته رسیدلې دي او زموږ منطقه ته مرسته نه رسیدلې ده. بدرخانه قاسم بیا چرام سي مشران خلک مرسته خوري د نور ته نور کې د بل پرنامه راو بس په خپل خوري. موږ دغه خواهش دی چې مقصد دغه زموږ پیغام دی تر وړو مقامات ورسیږي.
سلامونه او نیکه ز بلال هم له پره ولات ته تاسو دا پیغام پریږدم. زما د حکومت دا غوښتنه ده چې دوی د هرات او بیا در کابل پرې دغه لو لار جوړ کړي ځکه چې په دې کې د ولس د خوارو د غریبو د حکومت د ټولو ګټه پکې ده. زه خپل مشروان یم. د دې ځاسه موږ یو ټن په څلور زره غواړو وړونه او نو کچېره دا لار جوړ شي دا جمپونه دا کوم کډیان چې دوی په هغه وخت کې خشل د جمهوریت په وخت کې کچېره دا لار جوړ شي امبه د تجار غټه پدې کې وي امبه د حکومت غټه پدې کې وي امبه د خوارو د ولس غټه پدې کې وي. و چې موږ کوم مال بار کو در کابل رسو یو ورځ زده سي اڅ په شي نه چې الله ته ورسیږي او بل اخره چې الله ته ورسیږي تاوان تور در غریب بو در اغه خواران وځي کوم چې پمزوک کې اختای کوم کوټ بار کړی تاوان درو خلګو وځي.
زما خبرې تر مشرانو پسې ورسوي چې دغه د هلمند ولایت مساکلات ولسوالۍ مرست شراسي
دا ګرد پر د مشرانو یشل کیږي او څلار شپې سیلری د غریبان ته نور کول کیږي باز ما خبره واوري
سمتن کوم په بل سکندر سره تماس کړ دا هلمن چې دا پر کده نه بلان مكتبونه چې من کړل انا نه بلان اوس پکره کې نه بلان اوس کتاب کې دا تعلیم او تربیه ول هدي تی بیت پر سو کتاب او څه کول یعنی په ټول افغانستان کې یعنی په سول کې نیو پسته د ټول با سواد نه بینن نو ارسو دی خو دی ایجاب خبره کی په دې کې بیا کوم دی ایجاب خبره ده نو اسلامي مرسمه ده زه ورزوش مقصدی هر افریقا کې اولن